هم وکړه. ساس په راپور کې هم ما واورېدل چې د درې جنگي الوتکې یو ډرون الوتکه هم وشتلې ده او راپرځولې دي. حال دا چې د تقریبا ټول پاکستان هغه پاکستان د پاکستان هغه برخه چې هند ته نږدې برخه ده، د پنجاب ټوله برخه، د پنجاب تر څنګ د کشمیر برخه، د کشمیر سره نښتې د خیبر پختونخوا ځینې برخې چې ابتابات او داسې مرضي دا ایمرجنسی اعلان کړی ده. هلته پولیس هم دې ته اماده دي چې جګړه وسي. هلته تاسو څنګه چې تاسو خپل راپور کې ولې ډاکټران رخصتۍ راغوښتل شوي دي، ښوونځي رخصت شوي دي، هوایي ډګرونه خالي شوي، دا په دې معنا چې دای وس هم په دفاعي حالات کې دی او په سخت دفاعي حالات کې دی. یعنی دای په هیڅ عنوان د دې د عکس العمل ښکاري چې دی څه ډول ورختایي په دې کې پېښه شوې ده. دی د ورته عمل توان نه لري او نه هم د یو د بریدونو مخنیوی کولی شي. که چېرته داسې وای نو په دې کې به دومره ویره نه وای خپره او ښارونه به داسې په بشپړه توګه نه خالي کېدلی او خلک به د رخصتو نه راغوښتل کېدی، په روغتونونو کې به ایمرجنسي نه اعلانېدلی. دا په دې معنا چې دی اوس هم په دا توقع ده چې هند به لا ډېر پراخ بریدونه کوي او پاکستان ته ننوځي. پاکستان د دې دفاع لپاره ځان ناتوانه بولي ځکه یې دغه سوالات راوستلی. او بله خبره دا ده چې دوی لوی درستیز ما خبرې دوه ساعته وړاندې واورېدلې، هغه سیاسي بیانونه ورکول، هغه ویل چې موږ به دا قضیه نړیوالو سټیجونو ته وړو او د هند دغه جنایت به افشا کوو نړۍ ته. حال دا چې د پوځیانو کار دا نه دی، دا باید ملکی رهبران دا خیر ملکی حکومت هغه برخه دا خبرې وکړي. دی خبره باید د جګړې وای، دی خبره باید د انتقام اخیستو وای. دا په دې معنی چې مورال یې لاس ورکړی دی او د بری توان نه لري. یوازې په دفاعي حالات کې دی، ډېر تر ډېره د قرباني
تاسو آزاد صاحب دی هند دی وبخې دی پاکستان دی لوی درستیز دی څرګندونو پاړه وویل. د پاکستان چارواکي پرله پسې غواړي چې نړۍ ته ظاهرا قناعت ورکړي چې هند دی دوی سره دی اصولونه پاړه او په اصطلاح تیری کړی په دوی باندې. نړیوال عکس العمل رازل سیمې نه راته لنډ ووایا په سیمه کې د افغانستان په شمول باندې دغه کړکیچ کې د سیمې هیوادونه په کم پلو دي او د امریکا په اړه که څه هم تاسو یادونه وکړه، امریکا په دغه برخه کې څه دریس لري؟ فکر کوم ظاهرا خو د ټرمپ یوه جمله راغلې ده چې ویلې دي هیله لري چې دا شخړه زر پای ته ورسیږي.
د امریکانو پیل کمانډر ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر پرونه ورمر زه خبر وکړه چې د خپل دواړو سیالانو سره بته د هند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې دي او توقع یې دا وه چې منا د دې جګړې مخنیوي وشي. خو احتمال داسې دی چې هند ور ډېر ژر برید وکړي. دا د بهرنیو چارو وزیر خبره ده، یعنی هند پرې وه پاڼه وو سره په دې مسله کې. هند خپل وکیل هغه وبخي امریکا خپل وکیل ورکړې وه. د دې ته څنګه امریکا کې ډېره اندېښنه نه ښول کېږي. په سیمه کې د چین په څېر هېواد هم تروسه عکس العمل نه دی ښولی. د افغانستان موضوع که موږ بېخي وي څنډې ته کېږدو، طالبان هغه ډول سیاسي ثبات هلته نشته چې هغه د سیاسي هغه نړیواله کچه باندې د سیاستونو انډول وساتي. طرف بې طرفي یو معقول دریز ظرفیت خو هلته زه شخصا نه وینم. حتی ایران هم تر اوسه داسې څرګنده څه نه دي ویلي. په سیمه کې نور هېوادونه روسیې څه نه دي ویلي. نو دا په دې معنا چې هند توانېدلی دی چې په تېره دوه اونۍ کې، یعنې پر کشمیر د برید نه وروسته دی چې نن برید کوي چې دوه اونۍ تیرې شوې څه بعد دوه اونۍ. دا په دې معنا چې په دې دوه اونۍ کې هغه نړیوال مسایل چې موږ او تاسو مطالعه لرو دی د سیمې قدرتونه او د نړۍ قدرتونه په اعتماد کې اخیستي دي. په نننۍ عصر کې دغسې هېوادونه لکه هند او پاکستان یا ډېری هېوادونه پرته له امریکا اګه که دغه سی برید کوي نو ترې بریده پورې هڅه کوي چې نړیوال قدرتونه په اعتماد کې واخلي. یو څه خبره وکي د یو اعتماد نه ورسته دی بیا دا کار کوي په خپل سره نيستي کولای. ځکه ډېر سنجب نړیواله کچه او سیمه ییزه کچه
ډېر زیاته باندې آزاد
نو هم دا توانې دلې دی او اکسلامول نه ځکه تر اوسه نه لیدل کیږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد چې د سیمې او افغانستان په اړه باندې څېړنې کوي له دمو واورېدل چې په پاکستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د هند تازه بریدونو په اړه خپل نظر را سره شریکو. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ لا ساتئ راډیو واوري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د دوستانو پرون مخکې لدې چې نن سهار د هند بریدونه پیل شي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره خبرې کړې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د هند له وروستیو اقداماتو چې پاکستان یې د هند له لورې غیر قانوني او یو اړخیز اقدام بولي له دې خبر کړي. د پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو په خبرو شوو اعلامیو کې ویل شوي چې دا موضوع د محمد اسحاق ډار او امیر خان متقی تیره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د دوی دواړو ترمنځ مطرح شوه. د چې د پاکستان او افغانستان د دوو چارواکو نور په خبرو کې څه ویل دي پاره په مو کې دی ریپورت.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه د هند له وروستي اقداماتو چې پاکستان یې تحریکونکي غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي خبر کړی دی. د دې وزارت د اعلامیې پر بنسټ د سې شنبې په ورځ د مې د شپږمې په دې ټلیفوني اړیکه کې اسحاق ډار د سولې او د خپل هیواد د حاکمیت پر ساتلو ټینګار کړی دی. هغه دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو، اقتصادي او دوه اړخیزو اړیکو پراخېدل مهم ګڼلی دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې ټلیفوني اړیکه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو، ترانزیتي مسایلو، سیمه ییزو حالاتو او د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه خبرې شوې دي. دا خبرې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په بلګام سیمه کې تر مرګونی وسلوالې حملې وروسته کېږي. په دې برید کې چې د اپریل په 22مه د سیلانیانو پر موټر شوی و، شپږ ویشت تنه ووژل شول او ولس نور ټپیان شول. هند دا برید تروریستي وباله او پاکستان یې پکې په لاس لرلو تورن کړ، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او د څېړنو غوښتنه یې وکړه. تر دې پیښې وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد ځینې ځپونکي اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند اوبو د تاریخي تړون ځنډول و، چې له مخې پاکستان ته د سند د سیند اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت یې په ځواب کې واګه بندر وتړلو او د خپل هیواد له هوایي حریمې د هند ټولې الوتنې بندې کړې. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د طالبانو له حکومت سره په داسې یو ډیپلوماټیک اړیکه کې چې تمرکز یې پر اقتصادي مسایلو و د هند موضوع مطرح کړه. آیا پاکستان غواړي د هند په وړاندې د افغانستان زمینی ملاتړ ترلاسه کړي؟ شنون کې وایي احتمالاً پاکستان هڅه کوي چې هند سره د ورپېښ تاوتریخوالي په اړه د افغانستان دریز معلوم کړي. د سیاسي چارو شنونکی عمر سمت وایي پاکستان ته پکار ده چې نه یوازې له افغانستان سره بلکې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم تعامل وکړي چې هند سره په تقابل کې په ګټه تمام شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې خپله بېطرفي وساتي او د سیمې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي.
پاکستان بسیار کوشش داره تا
کرم پاکستان ډیره هڅه کوي چې لبن لوري څخه ورته کوم غوښ متوجي تر څو وکولای شي خپل پاملرنه کشمیر او هند سره سرحدونو ته زیاته کړي. دغه راز دوی د سیاسي قضیو په اړه یو مشورتي میکانیزم هم پیل کړی چې یقینا د ټي ټي پی موضوع هم پکې شامل ده. دا به د دواړو خواوو په ګټه وي، ځکه افغانستان زیاتره یو بېطرفه دریځ خپل کړی او نه غواړي چې د هند یا پاکستان په لوي وکړي او نه غواړي په دې قضیه کې ښکېل اوسي.
خود چارو بلشنون که سمی یوسف زی بیا وای
از ما پخیال به دی وقت که صبح چی سیمهیز هیوادونه دی یا دی پاکستان گواندی هیوادونه دی چی دی هند و پاکستان ترمند کرکیچ زیاد شوی ده دی دوی خارج وزیران یا حکومتی مامورین لپاکستان سر خبری کویی او ایران و افغانستان خارج وزیر هم له پاکستان سره خبرې کړې دي، خو زه فکر نه کوم چې دا وخت دی پاکستان د افغانستان نه کوم نگرانی یا خطر ویني.
دوستانو په داسې حال کې چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې، تر دې مخکې د بدخشان د بهارک په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بېلابېلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته مالي تاوانونه رسولي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدې وی ونی رئیس پرلپسې ورختون او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیان نړولی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مې شپږمه یې په خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو ورختون او لزرو ډېرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلی چې دغه سیلابونو لامل 233 هکتاره کرنې ځمکه ویجاړه شوې، 1500 ساروي او 1500 مالداران نو ته زیانونه اوختی دي. خو د سروي د ځانمنیدو د ترنګوالي پاړي جزئیات نه دی ورکړي. دغه سازمان ویلي چې ل خپل همکارو ادارو سره په دغه لرو پروتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخت دي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکو بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولې دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. له یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوي، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
اوسم یبې بلې موضوع ته ورسو. طالبان وایي د دوهې د څلورمې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو او قطر په قربتوب باندې د 2023 کال راهیسې د افغانستان په اړه کنفرانسونه او نړیوالې غونډې جوړیږي. په لومړو دوو هغو کې طالبانو برخه نه درلوده، خو په وروستیو کې یعنی په درېیمه غونډه کې چې تیر کال جوړه شوې وه د طالبانو په استازولۍ ذبیح الله مجاهد برخه اخیستې وه. د څلورمې غونډې په اړه چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت په جوړیږي، خپله قطر او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي له دوی غوښتل شوي دي چې د دغه غونډې کې خپل ګډون یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ د فیروسي اسیسي رپورټ ته.
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوهې څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړې چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوهې د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوبې د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوهې په لومړنیو غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته یو اړ اخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ته په افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپل سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخت ویسي.
د دوهې پروسې درېیمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13 پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د درېیمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په درېیمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تېره درېیمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېیمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشر روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو بشري حقوقو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوه د درې میناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي وو. د سیاسي چارو پوه او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالی کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
آزادی ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما ملمه ده. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلې شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای سي، خو ټولو لومړی کار دا داسې چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه داسې ته هر وخت غوړې نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانې جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوای سي په غټه کسر باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده. سین خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سي موږ د کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو، څنګه پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبره. دوما خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورسوایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نورې څه، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یوې هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په سپری دي خپله تجزیه کیږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره.
اوبخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شان دي؟
تنه د حیوانات پارونه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي، دغه ته خلک په جذبانه په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلیږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري لوغونه استفاده کوي، ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده، په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم، د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه، دا ترکه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوره دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثرا هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټیا پراتی، په څنګه کې د خوراکي موادو پاتې شونې هم پراتی. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او دا هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې یې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کنی حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو
یعنی وبخشي لدينا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دې کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو د بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل بیا راتلي
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري خو فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوای شي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبادي خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیواناتو ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنې د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا یې هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګاه نه چې ما کوم عاید لاسته راوړ د دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک ته راشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې شیبر صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې چې کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت ته اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا ترې اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې دغه چونده پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندېږي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړي هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي، خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه شي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوځي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له دنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې، د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک ښار پاک وساتي.
ورې دغه مواد دغه غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چېرې مدیریت شي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کول او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار راټولول، خلکو ته بې پیسې ورکولې، دا بې بیا له خلکو نه، د عادي خلکو نه، فقیر بې بازارته خلک سینی دوی به ټولول، دوی نه بې پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا بیا ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متقیق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لاره ده چې برسر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتحې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتحه باندې دا خبره وکړه چې که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یو کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپله کې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره هم مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپله کې خوار الک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده، او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و. خلکو دا کار کاوه، چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو دغه کوم مناسبه استفاده کده، دغه خلکو به دا بیرته خرڅول دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده، او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي، چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره یې کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید وي. خلک
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې لپاره چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطره یو نیم وخت بی وخته تیز بارانونه وري، بیا دا اوبه بند کړي وي، بیا دا اوبه په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شیبر صاحب، چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي، ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول ورسه عمده عامل یې چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسې، دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، بل ترې کړې ده. بالاخره بیروی شکل باندې، غیر مسؤولانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند کړې. او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان دي، د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپل کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې او د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغیراتو شاهدان وو.
مدخص صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کی شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو لکه څوک چې تیل مصرف کوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپېریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نسي کولی دا د موټرو مینځل دې کم کړي او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره دا اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي، دا اوبو بېرته تصفیه کیږي، دې نه بیا استفاده کیږي. خو د دې لپاره خو یو څه پیسې پکار دي او څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنې اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه په خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي، هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي،
څومره اوبه ضایع کوي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته، دا موږ له لاسه ورکوو. یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل ویلې په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي، نو هغه سې وچ سي بېرته هماغه سې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي. شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بس کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
مدقیق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلي کانکریټ کړي، سیمنټ کړي دي. ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي، ځمکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلي ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالداره ده او هغه ډېر پیسه داره ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاوو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دم نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي خنو مول کي. یعنی دا یوه طریقه ده، خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ دغومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث یو فریضه ځانته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي سه. په دې بې له دېنه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره بي وکړي، دا په زور نه کېږي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سیمې پکې همدا کار ده. چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته، وکړي خپله هم کولی شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر، په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. یعنې خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی.
Let it tell us. I'm not afraid.